په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه په پاکستان کې د شجو نړیوال ورځ په مناسبت دا وخت د عورت ازادي مارچ په نامه بیلابیل لارینونه او غونډي روان دي. د افغانستان د لوګر ولایتي شورا غړي سره له دوه ساتونکو په کابل کې وجل سوې او د اټلی وزیر اعظم نن د کورونا وایرس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره به ساري ګامونه پورته کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د شوزو نړیوال ورځ په مناسبت دا وخت د عورت ازادي مارچ په نامه بیلابیل لارینونه او غونډې روانې دي. په دې اړه نن په کوټه کې لارین ترسره سو چې د شوزو په ګډون د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. د عورت مارچ وی منتظمي عصمت شاه جهان نن مشال رډي ته وویل چې تر ټولو لوی غونډه به په اسلام آباد کې وي.
حالات کو ملک والا تاسو په مخ کې دي چې تعلیم نشته، علاج نشته، روزګار نشته، وهل ټکول روان دي، روزانه ماشومان خلک وژني، د ښځو ریپ او د غیرت په نوم باندې قتل، دا ټولې خبرې روانې دي. پاکستان عوام چې دی هغه د ټولو مسلو نه تن دی، نو موږ د دې بنیایي چې دا کومه روانه ده د دې خلاف موږ آواز پورته کوو.
بل پلو په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ګوندونو له خوا د حیا مارچ په نامه په یو خیمه کې غونډه جوړه شوې ده. د غونډې ته خبريالان نور پرېږدي. د مارچ اتمه هر کال په نړۍ کې د شوزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پاکستاني پارلمان غړي علي وزیر او موسین داوړ وایي چې دوی له کابل تګ راګرځول شوی دی. دوی نن مشال رډي ته وویل چې دوی د افغان حکومت په بلنه د ولسمشر اشرف غني د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تلو خو اجازه ورنه کړل شوه. موسین داوړ په دې اړه مشال رډي ته وویل
چې اسلام آباد ایرپورټ ته ورسېدو زو علي وزیر بیا دلته سار کړو او مونږ ته دا وویل چې تاسو مخکې نه شئ تللی، او ریکارډ دا وایي چې چېرته یو فوجي چېرته دي تاسو دغه را لیکلی دی چې دوی به نه پرېږدي.
پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر اشرف غني سبا د دویم ځل ولسمشرۍ لوړه وکړي. د افغانستان ختیځو ولایتونو دینی عالمانو پر طالبانو او افغان حکومت ژغ کړی دی چې زر تر زره دې مذاکرات پیل کړي. دوی پرون په جلال آباد ښار کې په یوه غونډه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فروری پر 9 سوی لوزنامې هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې تر څو طالبان افغان حکومت سره خبرې ونه کړي سوله نسی راتلی. طالبانو ویلي که افغان حکومت یې 15,000 بندیان ورخوش کړي، دوی به له افغانانو سره د مارچ پر 10 خبرې پیل کړي. خو چارواکي وایي چې په دومره لږ وخت کې د دومره ډیر خطرناکو بندیانو خوشې کول امکان نه لري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نامعلوم وسلوالو د لوګر د ولایتي شورا غړي او د هغه دوه ساتونکو وژل دي. د کابل پولیسو ویاند ویلي چې د لوګر د ولایتي شورا غړي نصیر غیرت او د هغه دوه امنیت ساتونکي نن په کابل کې وژل شوی او بل ساتونکي ټپي شوی دی. هیڅ تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د اټلی وزیر اعظم جوسپی کونتی نن د کورونا وایرس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره بې ساري ګامونه پورته کړي دي. نوموړي پر خلکو غږ کړی دی چې که بیخي زیات ضروري نه وي نو دی د لومباردی په نامه له هغې سیمې نه وځي او نه دی ورځي چې کورونا وایرس ډېر ځپلې ده. د اعلان کړی دی چې د مشهورو ښارونو وینس او په ګډون به د یاد هیواد 14 شمالي صوبې لنن څخه تړل شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس تر ټولو اروپایي هیوادونو زیات په اټلی کې خپور شوی دی او یوازې په 13 ساعتونو کې هلته لږ تر لږه 1200 کسان پرېخته شوي دي. د قرغیزستان په پلازمینه بشکی کې د کورنی تشدد خلاف راوتلو شوزو پر لارین برید شوی دی. ریپورټونه وایي چې برید کوونکو مخونه پټ کړي وو او لارین کوونکو ته یې څه زیان نه دی رسولی. پولیس په داسې وخت کې د پیښې ځای ته رسېدلی چې برید کوونکي تښتېدلي وو. پولیسو په لسګونه لارین کوونکي او د هغوی منتظمین نیولی دي. پولیسو ویلي چې لارین کوونکي یې د حفاظت لپاره نیولی دي او دوی له حکومت څخه د دې لارین اجازه نه وه اخیستې. استرالیا د شزو شل اوریز کرکټ نړیوال کپ ګټل دی. استرالیا نن د یاد هیواد په ملبون کې تر سرسوي پایلو بکی د هند لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. استرالیا پچ وګټله او هند ته په ټاکل سو شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سر د 115 منډو هدف ورکړ. په جواب کې د هند ټول لی لوبغاړي په شلم اور کې له 99 منډو جوړولو وروسته آوټ شوی دی. دا څلورم ځل دی چې آسټرالیا دا نړیوال کپ ګټي. بل پلو د افغانستان او آیرلند ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه دا وخت د هند په ګریټر نوئیډا کې روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او آیرلند ته یې په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ورکړ. د افغانستان لخوا تر ټولو زیاتې منډې اصغر افغان وکړې. آیرلند څه شېبه وړاندې په 14 اوور کې د څلور لوبغاړو په سر 104 منډې کړې وې. د درې شل اوریزو لوبو په دې سیالیو کې لومړی افغانستان ګټلې ده. بل پلو د پاکستان په سوپر لیګ کرکټ ټورنامنټ کې د اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان ترمنځ لوبه د باران له کبله ځنډېدلې وه چې اوس پکې وروسته پیلې شي. د نن دویمه لوبه به د لاهور کلندرز او کراچی کینګز ترمنځ ماښام په لاهور کې ترسره کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال له سراج زهیره اوري.
د موسم حال د موسمیتو محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پېښور بنو ژوب او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 40، بنو کې 10 او 22، ژوب کې 15 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې به واورئ. نن د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د ښځو د حقونو پالان د عورت آزادی مارچ په نوم لاریونونه او غونډې کوي. د کوټې د لاریون یوې ګډونوالې وویل دوی د ښځو لپاره تعلیم او هغوی له ځورونو بچ کول غواړي.
شدید خپل مرضی سره تعلیم اخی د پروفیشن چوایس کوي، کاروکاری بند کوي، د اعتدابګردی بند کوي.
د ډیر اسماعیل خان د درازندې مشران او مدني فعالان وایي پولیسو د دوی لخوا نیول شوي مشکوک کسان خوشي کړي دي او دا چې په دغه اړه به له چارواکو ځواب وغواړي.
د شپې د پولیسو الوغه کسان د کوم له مشورې بغیر خوشي که په دې معامله به دوی له موږ سره مذاکرات کوي.
او د دې اونۍ په باختر ستوري خپرونه کې په خوست کې د کتاب لوستنې رجحان زیاتېدو په اړه وایي.
خوست اوس د افغانستان په کچه یوازینی ولایت ده چې ډېر زیات کتابونه پکې خرڅېږي، زیاته مطالعه پکې کېږي، معلوماتو ته خلک ضرورت لري.
ستونزې او سرکار خپرونه هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اوریدونکو نن د مارچ 8 ده، دا ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه په نړۍ کې لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم ویل شوي چې په بیلابیلو ښارونو کې به په دغه مناسبت لاریونونه او غونډې کیږي. په اسلام آباد کې د آزادی عورت آزادی مارچ په نوم د لاریون ویل شوي دي. فعالانو دا خبرې کړي دي چې دوی به نن هلته غونډېږي او لاریون به کوي. نو ورزو اسلام آباد ته خپل خبریال احمدالله راسره ټلیفون پلی کړی. احمدالله ستړي مشي او کراته ووایه چې د عورت آزادی مارچ دا وخت ګنې پیل شوی دی یا څه تیارانی شوي دي په دغه اړه؟
ډیر مننه باچا صاحب. بالکل عورت آزادی مارچ کوم دی هغه دا مهال په اسلام آباد کې شروع شوی دی. دوی خو وخت 3 بجې ورکړی خو تقریبا 3:30 پاو کم 4 بجو وخت و چې دا مارچ په باقاعده توګه شروع شو. باچا صاحب په اسلام آباد کې یو عجیبه صورت حال دا دی. د پریس کلب مخې ته دوه طرفه سړک دی. د سړک بالکل په میز کې خیمې چې کوم دی یا تجیر هغه والی شوی دی. یو خو عورت آزادی مارچ دی، نو سړک ابل غاړې ته حیا مارچ کوم دی، کوم چې مذهبي ګوندونه دي، نو د هغوی حیا مارچ کوم دی روان دی. دا وخت دواړه مارچونه څنګ په څنګ روان دي. یو خو د عورت آزادی مارچ چې کوم خا ګډونوال دي هغوی لګیا دی ویناګانې کوي، بل خو د حیا مارچ مشران چې کوم دي هغوی کې زنانه او سړي شامل دي هغوی لګیا دی ویناګانې کوي. بالکل یو بل سره خوا در خوا ولاړ دي. دوانو په یو بل باندې ټکونه لګیا دي. شروع کړی دي حیا مارچ والا چې کوم دی هغه دا خبره کوي، یعنی دوی چې کوم بینر چې کړی دي چې میرا جسم میری مرضی حواله سره، نو هغه وایي چې مطلب دا قسمه بینر دا قسمه دغه نه سوچ کول پکار دي. دوی ته منګ حقونه غواړو د خځو لپاره کم چې د پاکستان په آئین کې دي، کم چې زنانو لپاره اسلام چې کم حقونه ورکوي منګ هغه حقونه د زنانو لپاره غواړو. خو بل طرف ته چې کم عورت مارچ والا چې کم حقونه خبره کوي نو منګ د هغه په حق کې نه یو. خو عورت ازادي مارچ کې چې کم کسان کم ګډونوال دي نو په هغه دا وینا ده چې مطلب میرا جسم میری مرضی، یعنی زمنګ خپل مرضی ولې نشي کېدای زمنګ په وجود باندې، یا نور چې منګ کم د زنانو د حقونو لپاره خبرې کوو نو هغه منګ زنانه با اختیار جوړول غواړو. منګ دا نه وایو چې د سړو د لاندې دی چې څه سړي غواړي هماغه به کوي، نه، زنانه په کار دی چې هغوی ته خپل حقونه ورکړل شي. باچا صاحب بل په دې مارچ کې یو بل دغه دا ده چې که عورت ازادي مارچ دی او که حیا مارچ دی، په دوانو کې د زنانو نه زیات سړي په ګڼ شمېر کې راغلي دي، موجود دي، دلته لګیا دي. دا چې کوم د سړو نه دی حقونه غواړي هغه سړي دلته موجود دي لګیا دي، او دا هغوی په مخ کې دا خبرې کېږي لګیا دي چې حقونه د زنانو کم دي هغه ورکړل شي.
سمه ده، دا د کم د کم لاروین یا د کم مارچ ګډونوال زیات دي.
اب بچا صاحب اور حیا مار چکم دے اگے کے پگن شمیر کے سڑی چکم دی لک اگر اگلی اگے یو طرف تو ولال دی پر سڑک بانی زنانہ چکم دی اگے پگن شمیر کے اگلی دی. خو بل خو عورت ازادی مار چکم دے اگے بالکل پریس کلب مخ تا میدان چکم دے اگے کے پر سڑک بانی موجود دی نو دا سی ویل چ کم یو بزیاتی دا خود شمیری روس تو معلومی گی خود بانا چکم دی اگے پگن شمیر کے اگلی دی دس نہ شو ویل چ یا عورت ازادی مار پر اگے نہ دی زیاتی یا
اوکے سم دا بیا حکومت سکڑی دغلت انتظامات امنیتی سا غسل شوی دی اس نه چ دا دواله ډلې دغه ونکی شړاو نکی دغه د نکی دو لپاره س تیارې نیولې دی حکومت.
باچا صاحب بالکل امنیتی انتظامات چې کوم دي هغه هم پولیس چې کوم دي که زنانه پولیس دي او که سړی هغه ځای په ځای ودرول شي چې کوم دي کړه ما چې څنګه ول خیمه لګول شي یا ټینټ چې کوم دي نو دینه یو طرف ته پولیس ولاړ دي بل طرف ته چې کوم دي هغه پولیس ولاړ دي هغه طرف ته د عورت مارچ والا چې کوم دي هغه حیا مارچ سره هغه طرف ته نه نو ته پری خوده لکیږي او هغه ځای نه کسان دې طرف ته نه را پری خوده لکیږي نو پولیس په ګن شمیر کې راغلي دلته ځای په ځای باندې ولاړ دي بل لاري مخصوص کړی شوی دي چې ازادي مارچ ته عورت حیا مارچ کوم دی غیر بار لار اندی لیکل شو دی نو دا چې یو بل ورکل نه شي خو صرف میاس یو د خیمه فرق دی.
صحیح شو. ډیر مننه احمد الله اوریدونکو د اسلام آباد تاسو اوریدل چې دغلته په یو وخت دوا مارچونه یا لارونه روان دي، یو عورت ازادي مارچ ته بل دغه په ضد حیا مارچ ته دواړه لګیا دي ویناګانی هم کوي او دوی چې حکومت تنظیمات کړی چې داسې کوم د نام نه په خبر کې ونه شي. په هم په دغه دغه ورځ په مناسبت د بلوچستان مرکز کوټه کې لاریون وشو. په لاریون کې د ښځو بشري حقوقو ګڼ شمېر فعالانو ګډون وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د ښځو د حقونو او د هغوی د ښه ژوند لپاره قانون او پالیسۍ جوړې او پر هغو عمل یقیني کړي. د بلوچستان صوبایي حکومت بیا ویلي د ژوند په هره برخه کې د برابرۍ په بنیاد ښځو ته د ونډې ورکولو په حق کې دی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د شوزو د نړیوالې ورځې په اړه نن په کوټه کې یو لاریون د کوټه پرس کلب څخه راووتی. په لاریون کې د شوزو ترڅنګ د خیر شګړې کارکونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودي. پر دې مهال د لاریون برخوالو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو. د لاریون برخوالو د شوزو د حقوقو د غوښتنو په اړه په لاسو کې پلیکارډونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. لاریون د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د پریس کلب کوټې و مخ ته په یوه مظاهره کې بدل سو. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې په دې ټولنه کې ښځې په معاشي توګه نه دي خود مختاره او نه هم دوی ته په وراثت کې خپل حق ورکول کیږي. دغه ډول چې کوم ځای ښځې کار کوي هلته هم دوی ته خطر زیات وي. په دې اړه د کوټې نامتو ښځینه وکیله قمرالنساء ایډوکیټ راته وایي.
تعلیم اخی پل مرضی سره د پروفیشن چوائس کی مونږ وتلی او چدا ګم خواتین چې د بلوچستان کې هغه د پاره وتلی او مونږ هم بیس فرکر د پاره وتلی او کاروکاری بند کوي د اعتراض گردی بند کوي د پاره سخت قانون چې د اغا جوړ دنګ غواړي چې د اعتراض گردی چې د کاروکاری چې د دونه کوښ نه اغا جون خو نه دي اغا جرمون کوي پرپټریټر چې د اغا باندې هم پاتې سره گردی
د مزری پر خوال غشتنه وکړه چې د نړۍ د نور هوادو په ډول دی. په پاکستان کې هم وشو ته د نارینه او په ډول برابر حقوق ورکول سي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د شوزو د کوکو د تحفظ کوونکو ادارې عورت فاونډیشن مشر الله ودین خلجی زیاتوي.
اوس هم ورته وګورو ډیر قوانین اوس پورې په پایپ لاین کې دي. موږ خوایو په ژبه باندې چې یاره حقوق مور کړی دي لیکن بیا هم حقوق هغه رګ نه دي ورنرسېدلې. یو شوزو ته په جایداد حق تر واخه، ته د کورنۍ ژوند د دې غره واخه، د دې علاوه د دې ته د نوکریانو حق، د دې په تعلیم حق دا موږ نه دي ورکړي. د ګور د اول موږ ورنارینه بچی ته د ګور زیات سوچ ورته کوو چې دغه لپاره کور جوړ کو، لیکن د سیاست کور جوړې ده هغه د پښ سوچ نه وو. موږ سیاست د بل د کور زما د کور نه ده، که موږ خپل د کور وګڼو نو بیا دغه حکم زور کوم.
بل نور ته د بلوچستان حکومت هم د شذو د نړیوالې ورځې هرکلی کړی دی. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د ژوند په هر برخه کې و شذو ته د برابرۍ پر بنسټ د برخې ورکولو کار روان کړی دی او ډیر ژر به د دې ښه اغیزې ښکار سي.
ایوب ترین رپورټ هو. پرون اوریدونکو د په سواد کې هم د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه وشوه چې سړو خزو پکې ګډون وکړل او دوی وغوښتل چې جنکۍ دې په سورو کې ورنکړل شي. دوی هم دا زیاته کړه چې جنۍ هم د هلک په شان د پوره تعلیم او ښه ژوند حق لري نو باید ورکړل شي. له نیاز احمد خانه نور معلومات اورو.
سواد سیدو شریف کې د خزو د حقونو لپاره جوړ کړی شوی دستور کې زیاتره د سیمې ها خزو ګډون وکړو کومې چې د خپلې کوړمې لپاره کار کوي او خپله کوړمه ساتي. په سر کې د سکول یوې استادې بختالنسا وویل چې خپل کور ساتم خو د ولس لخوا راته یو شمېر مشکلات دي.
کما دې خبرې ته سوچ کړی وي چې نه په ما کلي خلک هم په ما پسې خبرې کوي، زما له کور خلک هم زما فیملی والم لکه هر یو مشکلات ښځې ته مخې ته راځي، خو موږ له دا شاته کتل نه دي په کار چې څوک څه وایي. ولې یو ورځ زما ګاونډي نه دی راغلی زما تپوس نه دی کړی؟ نو لکه بلکې ستانه ستانه سختي تپوس نه کوي خو په تا پسې شاته خبرې کوي، په تا پسې شاته ګوتې نیسي چې دا ناکاره د دخانه د دا اوته.
سیمینار ته بیا کوونکی احمد نصیر وای چې اوسم په سواد کې خزې په سوره کې ورکولای کیږي. د ماشوموالي واده عامه خبره ده،
قصد کې چې دا غیته خپل سن ملګری هغه بیا د عدالتونو چکرې لګي نو په کار دره چې عدالتونه دې په دې کې هم لکه تیزی راولي. د دین علاوه چې دې په غیرت په نوم باندې قتلونه دي، هغه قتلونه چې د مونږ وخت مختلف داسې د دې سیمه نه دی ورېلې چې په غیرت په نوم باندې سړی مړ شو. خود مونږ همیشه اورو چې د غیرت په نوم باندې چې دې هغه خزې چې دا هغه مړ کیږي او هغه ته نقصان رسیدي شي، نو دا په اسلامي معاشره کې دا بالکل د دې اجازه نه ورکول کېږي چې تاسو د وسړي مرګ وکړي.
د سیمینار مشر میلمه د پښتونخوا ملي او امپارټي مرکزی مرستیال سیکرتر ډاکټر خالد محمود ویل چې خزو ته خز دکړې ورکول وړمنې د خزو حق دی.
نن که منګه تعلیمونه په خپل ماشومانانو باندې نه وکړي نو نن به زمنګ ډیر بد حالو. نن به په هسپتال کې زمنګ د خويندو میندو علاج د معالجي صورتحال به خراب وو، د الټراساوند به خراب وو. خدا د الله مهرباني وو چې منګه هغه خپل تعلیمونه جاری وساتل. وسم د بد قسمتۍ نه دسي علاقې زمنګ به د پښتونخوا وطن کشتي چې په هغه کې تعلیم پخپل خويندو بندو باندې منګ په ډیر کم فیصد باندې تعلیمونه پکو.
سیمینار کې مدني فعال نورین ویل چې تر هغه د خزو حقونه ورکول نه یقیني کیږي تر سوچ د سړو سوچ نوی بدل کړی شوی.
کمنګ وایو چې بدلون راشي او خزو تر خپل حقوق ملاو شي نو هغه صورت کې ممکن دی چې سمره موږ غټ غټ ورکشاپ سیمینارونه او ټریننګز ارګنایز کوو. هغه باندې پریکټیکل عمل پکار دی کوم پورې چې موږ رویو کې تبدیلی نوی راولي کول او فیل کې زموږ تضاد وي او یکسانیت پکې نوی نو د حالات نشي بدلېدل.
سیمینار په اخر کې د سواد هغه یو سو خزو ته د ستاینې په توګه یادګاري شعرونه ورکړل شول کوم چې په خپلو شعبو کې ښه کار کړی او لا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم د خزو د نړیوالو ورځې په موضوع کې به پاتې شو. د پېښور د ټرافیک پولیسو یو افسر شازیا شاوی د چې کله وغوښتل چې پولیسو ته لاړه شي نو د خپل مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو له مخالفتونو سره مخ شوه. نوموړی زیاتوي له خپل کاره اوس دا راځي او د کورنۍ غړي د بچو د پالنې او روزنې په چارو کې د دې مرسته کوي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له شازیا شاه سره د خبرې کړې دي او راځي د مرکو به واورو.
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې 8 مارچ د زنانو ورځ مانځل کیږي. د دغه ورځ مناسبت سره موږ نن په پېښور کې د پولیس افسراتو ټرافیک کې ډیوټي نن سبا شازیا شاهد چې ډي اس پی د نن سبا هغه سره مرکه خده هغه سره خبرې تر کو خپل جون بار کې د خپل ډیوټي بار کې او د خپل تعلیم او تربیت حواله سره تاسو سره خبرې کی. راځي زموږ معنا ده ای سره خبرې کوم. ډیر مننه میډم. میډم که د خپل ژوند باره کې ماته وی چې تاسو تعلیم کوم ځای کړی د کومې سیمې نو په کوم حالات کې کړی دی؟
ما سٹارټ والا تعلیم خپل میټریک پورې د کلینو کو هغه نه پس راغله ما پېښور ته. ما پولیس جوائن کو اف ایم ای او کا دلته د پېښور نه او بیا ور سره خپل تعلیم مکمل کو.
میډم دغه تعلیم وچ چیلنجز یا ستونز تاسو ته سو کله چې د کور راوته بیا یو داسې فیلډ چټول د فیلډ کار دی او بیا په خیبر پښتونخوا کې د پولیس کار کول سلیج غنټي نو څه څه مشکلات تاسو ته پدې کې
جی سٹارټ کې ډېر مسله و سٹارټ کې خو مطلب ما ته پرمیشن نه ملاوي دوه ډېر مشکل سره حالانکه زما ټول فیملی ایجوکیټډ دا او پلاروم داسې مخالفت نه کړې خو مطلب هغه ټول رضا صلاح حاصلولو کې ټایم یو هغه سو هفته دوه هفته ډېر ما بلیک میلینګ شروع کړو زه روټې نه خورم زه بوکر تال کوم نو بهرحال مخالفت اچھا نه ده کړه خو له غوندې هغه جیجک ضروری مطلب یو نو ویزې تخپل لور لګل ډېر ګرانه خبره ده
او میډم درته لګوې چې چیلنج تاسو ته سو تاسو ننګونې سو کله چې د کور راوته بیا سبق لا بیا یو داسې فیلټ چې چلی دې غنټې دې دا مشکلات درته سو
ایون دې پوره چې زما کور کې ماشوم هغه به ما په خودو او ما هغه خپل سرکاري کار کې هغه نه ده گنجائش نه ده پریخه دا بالکل ټایم او به پولیس جاب په شانته جاب چې هغه مطلب موږ 24 اورز دي د شپې اورز ما خام کې اورز او هغه نه پس هم فون راشي نو فورن موږ ډیوټه ته راځو خو ټایم ډیر ګران باندې ورکیږي خو هغه باوجود لګوندې بنده خو سخو قرباني به ورکي خو ما ته ډیر پرابلم ځکه نه دي چې زما خويندې او ورونه چې دین هغه طرف نه ما ته ډیر سپورټ ملو دي زما بچي سنبالول او زما کور سنبالول هغه کې زما ډیر هیلپ کوي
میډم دا تر هغه غره حالاتو کې تاسو دلته څنګه ډیوټي کولې دا ځکه چې دلته کې روزانه 14 نه وي تر هغه غره پیښ وي
هغه ټایم زه چې مونږ چې چرته بازار ته به مارکیټ ته انسان ضرورت شي اس نو هغه ټایم سی سی پی او صاحب وایي چې نه مطلب از وې نه وي ځان دې په ځان دې کوته نو بالکل یو کېد غون دي ناسي خو ډیوټي کې مونږ خپل هغه نه درو سي ډیوټي مونږ بالکل داسې کړي سره سره څنګه پسند اوس هم داسې دا هغه ټایم بالکل شاته شوی نه خپل ډیوټي نه لکه تاسو وګوره کنه چې کله مو غټ اپریشن وی چرته ډایټ کولی نو د میل پولیس نه مخ ته لیڈیز پولیس سیدھی نو آگا مخت زی مطلب اوالا غی کور کے انٹر کی گی نو کل مونگ شاتا شوی نیو کل یہ ری دلی نیو دا ضرور دا چاہا مونگ بچے دے کور راواتو نو شادت کلی مونگ بچے پتہ نیشتا واپسی نصیب کشتا کنشتا خو یہ ری دلی نیو ڈیوٹی منہ دا پریخے نم میدان پریخے پل خویم دو تا کشرانو مشرانو ٹولو تا دا پیغام ورکوم چی زمونگ بارک خلق بارک دائی چی دا رویل ایریاز یا فاٹا والا خلق چی دی خپل خویم دو تا خپل لونو تا تعلیم نو ورکی او مخ کې راتلو ته نه پریری نو څنګه چې ما دا خبره غلط ثابت کړه داسې نور خویند ته او خپل کشرانو ته ویم چې نه داسې اسم خبره نشته تاسو راځي مخ ته
ډیر مننه میډم په دې مصروف وخت کې تاسو مله وخت راکو مشال ریډیو سره خبره زور کړه ډیر مننه ستاسو
تاندې هلې
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تیلي
زه په ګډه الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي
د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې څو ورځې مخکې ځای خلکو څو مشکوک کسان ونیول چې دوی په فکر غوښتلې په سیمه کې کم ناوړه کار وکړي پولیسو دغه کسان له دوی واخیستل او خوشی کړل اوس خلکو احتجاج کړی دی او له پولیسو په دې اړه قانع کوونکی جواب غواړي چې ولې مشکوک خلک او یا دغه مشکوک کسان خوشی کړی دي عمر وزیر معلومات راکوي
درازنده کې ځایي مشرانو او ځوانانو په وینا دوه ورځې وړاندې سیمه کې مشکوک کسان نیولې ول چې دوی په شکل لرلو چې په سیمه کې ګډوډي جوړوي چې بیا پولیسو ورنه د تفتیش په مخه واخیستل خو مشران وای د کام سره مشورې بغیر پولیسو د شپې هغه کسان خوشی کړي د درازنده یو مشر ډاکټر یونس مشال ریډیو ته وویل د سیمې د امنیت په اړه فکرمن شوي او په احتجاج راوتی
درازنده علاقہ کې ابل اوراد یو 15 مشکوک کسان کوم نیولی وو او په دې ګارانټي باندې له پولیس سره حواله کړیو چې سبا پورې بل دوی تحقیقات کوي او بیا به کوم تحال را کوي د شپې د پولیسو او هغه کسان د کوم له مشورې بغیر خوشی ک په دې باندې کوم خفاو پارو نه می احتجاج سوی نه می احتجاج سوی خو هغه نن له موږ سره پولیس او ای سی درازنده رابطه کړې ده په دې معاملې به دوی له موږ سره مذاکرات کوي چې وتی دوی کوم مطمئن کولای شي کنه
نو ما وړي زیاته کړه چې د سیمه امنیت لپاره دوی د مشرانو او ځوانانو کمیټه هم وټاکلې چې د خپل سیمه امنیت لپاره خپل هم کردار ولوبوي.
یو اتیا کسیز د مسرانو کمیټه ده، اتیا کسیز د ځوانانو کمیټه ده. دا فیصله کړې دي چې موږ به د علاقې په امن باندې په خپل نظر ساتو او ځوانان چې کله هم چیرې څوک اطلاع ورته کوي دلته لیا مشکوک تندې یا مشکوک خلک ګرځي دوی به د کویک ریسپانس فورس غوندې اقدام ځانونه ورسوي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې دا درازنده له پولیسو سره خبرې وکړو، خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. البته دا درازنده مشران وایي چې د ډیای خان او درازنده پولیسو مشرانو نن ورځ دوی سره نیولې چې په یاد ستونزه لکام سره خبرې وکړي. درازنده د ډیرا اسماعیل خان په 80 کیلومتره فاصله کې پرته ده چې لویدیستا لزیلا شیرانی بلوچستان، شمالی اړخت جنوبی وزیرستان او جنوبی تای لزیلا مساخل سره پولې لګیدلې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د بلوچستان چارواکي وایي دوی پرون د لږ وخت لپاره ایران سره پوله خلاصه کړې وه، خو اوس بیا بنده کړې ده. دوی په وینا دا پوله هلته د بندو تجارتي لاریو لپاره پرانستې وه. د دې لاریو او همدارس د ګڼو کسانو معاینه، طبي معاینه شوې ده. د کسانو طبي معاینه شوې ده. ځینې کسان د کورونا وایرس په شک په روغتیایي مرکزونو کې ساتل شوي دي. ایوب ترین حال راکوي.
پاکستانی چارواکو د بلوچستان په سرحدي پوله تفتان کې د ایران سره خپل لویه دروازه تیره ورځ د څه وخت لپاره خلاصه کړې وه، او د ترانزیت په شیانو بار دوه کنټینران او په ایل پی جی ګیس بار دولس ټینکران یې وه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه ورکړې وه، کوم چې د پولې د بندش له امله د تیرو څو ورځو راهیسې د پولې هغه غاړې ته بند پاتې شوي وو. په تفتان کې د چارواکو په وینا چې دغه شیان د پاکستاني تجارو دي، او د دې پر غوښتنه باندې سرحدي پوله یوازې د سګړی لپاره په ارزي توګه خلاصه شوی ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی د سرحدي پولې د خلاصون تصدیق کړی او ویلی دی چې پوله یوازې د کنټینرانو او ایل پی جی ګیس ټینکرانو لپاره په ارزي توګه خلاصه شوی وه، کوم چې د تیرو څو ورځو راهیسې هلته ولاړ وو.
بارډر په اخوا د ایل پی جی ګیس او نور کنټینران ولاړو د دوه درو ورځو نو د پاکستان ګورنمنت پر ډیمانډ بارډر خلاص شو. ګرد کنټینر او ایل پی جی کنټینران چې دی پر دوی سپری وسو او کم ډرایور او نور سټاف چې پکشي وو دا غوی ګرد سکرینینګ ګوسو نو ټمپرری برت بارډر فل وخت دا بند شو. په دا لس شپو کې د ننه پوری سلونیم زر کسان چې دی د ایران سره بارډر کراس کړی دی، او په دا سلونیم زر کسان د ګرد سکرین
جواب کې شاغلی شوانی زیاته کړه چې امکان دی چې د افغانستان سره په چمن کې سرحدي پوله د سبا ورځې پورې خلاص کړل شي، خو په ایران کې د کرونا وایرس د کیسو د زیاتوالي له امله د ایران سره د تفتان د پولې د خلاصون پریکړه لا تر دم ګړې پورې نه ده شوې. دلته خبره دا ده ونیول ده چې په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د بلوچستان حکومت په عجله توګه د فروری د میاشتې په درویشتمه نیټه د ایران سره په تفتان کې خپل سرحدي پوله تړلې وه. دغه ډول د افغانستان سره په چمن کې لویه دروازه د رواني میاشتې په لومړنۍ نیټه بند کړه، چې له امله د پولې دواړې غاړو ته په شانو بار کنټینران لا اوس هم ولاړ دي، او تجار غوښتنه لري چې د افغانستان سره دوی د چمن سرحدي پوله ژر تر ژره خلاص کړي.
زمانم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وای د ځان صفائی کول ور سره د ماحول صفائی دا ایو ماسک مې نه ویږي مره خارش نه ځانو ساتي ملګری لګي او به سات په سات یو غړ پونې کې او به سه خپل پکار دي چې ال د سړي همیشه د پاره نوم دي ال سنت پر په صابون باندې دي ځل پکار دي لګ ګرمو بو سره بل چای لټرین نه دي ډوډۍ نه اړو نه پس اړو نه مخکې د لسونه وینځل پکار دي، خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپرې مې واغه کوو دا ګن من په خپل صحیح ځای ساتو نو یو د دې نه نور بیمارانو هم په امن کې وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اردن کو مشال ریڈیو ته خوږی په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو رانډیز لبوروال کاکړه اورو.
پاکستان کې د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت دا وخت د عورت ازادي مارچ په نامه بیلابیل لاریونونه او غونډې روان دي. په دې اړه نن په کوټه کې لاریون ترسره شوی چې د شوزو ترڅنګ پکې د بشري حقوقو پالانو هم ګډون کړو. بل پلو په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ګوندونو لخوا د حیا مارچ په نامه په یو خیمه کې غونډه جوړ شوې ده چې خبریالان نه ورپېښودل کېږي. د پاکستان پارلماني غړي علي وزیر او محسن داوړ وایي چې دوی کابل ته لتلو راګرځول شوی دي. دوی نن مشال رډي ته ویل چې دوی د افغان حکومت په بلنه د ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تلو اجازه ورنکړل شوه. پاکستاني چارواکو ته اوس په دې اړه څه نه دی ویل. د افغانستان ختیځ ولایتونو دینی عالمانو پر طالبانو او افغان حکومت ژغ کړی دي چې زر تر زره د مذاکرات پیل کړي. دوی پرون په جلال آباد کې په یو غونډه کې وویل چې تر څو افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې ونسي سوله نشي راتلی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نامعلومو وسلوالو د لوګر د ولایتي شورا غړي او د هغه دوه ساتونکو وشلې دي. د کابل پولیسو ویاند ویلي چې د لوګر د ولایتي شورا غړي نصیر غیرت او د هغه دوه امنیت ساتونکو نن په کابل کې وجلسوي او بل ساتونکو چپی شوی دي چې ځمورینه د منلې. د اټلی وزیر اعظم جوسپی کونتی نن د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بې ساري ګامونه پورته کړی دي. د په داسې حال کې چې کورونا وایرس تر ټولو اروپایي هیوادونو زیات په اټلی کې خپور شوی دی او یوازې په تیرو څلورو ساعتونو کې هلته لږ تر لږ 1200 کسان تخته شوي دي. د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د کورونی تشدد خلاف راوتلو شوزو پر لاریون برید شوی دی. رپورټونه وایي چې برید کوونکو مخونه پټ کړی وو او لاریون کوونکو ته هیڅ زیان نه دی رسولی. او آسترالیا د شل اوریز کرکټ نړیوال کپ ګټلی دی. آسترالیا نن په فایلوبه کې د هند لوبډلې ته مات ورکړه.
اردوونکو مشال ریډیو دا په د خبرونه په باندې برخه کې بتاسو زمونږ دوه ونیس پروګرامونه واوري ستونزې او سرکار او د باختر ستوري. اول ستونزې او سرکار خبرونه چې مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان ولسوالۍ چې سیمې ته د کلونو د کډوالۍ نه پس ستانه شوې دي او د کورنیو د خصمانۍ لپاره روزګارونو ته اړتیا لري. خو د دوی په خبره افغانستان سره په پوله د غلام خان بندر د لارو بندېدو له امله د دوی په مزدوریو او روزګارونو سخت اغېز شوی دی. د دوی غوښتنه ده چې دا لاره دې سر تر تره پرانستل شي. دا چې حکومت ولې د غلام خان لاره تړلې ده دغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
بارډر مستر دای د افغانستان سره د میزر استادار بوله دی دیلغه دی یو ورور بوله دا یو دیل دی
د کوم وخت نه د غلام خان په بارډر باندې افغاني ګاډي بند شوی دی. کاروبار بالکل په ټاپه باندې ویلوړ دا د وزیرستان دای وا واضح خبر یاد د ابو داوله
مرکزی چکمات مالی ادارہ دا تیاتی سر بنگ تماس نہیں سو پٹیا والا سر
د غلام خان بندر د لارې د بندېدو له امله د ولس پستونزو مبني زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان ولسوای چې غلام خان بندر باندې افغاني ګاډي پاکستان ته داخلېدو بندیز وروسته دغه تجارت ډېر اغیزمن شوه. غلام خان تجارت سره تړلي تاجران، هوټل، پېټرول پمپ او نور کاروبارونه لاندې کچا ته راغلي، ځکه چې د دوی په وینا د غلطا د کاروبار او اقتصاد د مضبوط والی هم دغه یوازنې لاره ده. دوی وایي که دولت دوی ته کاروبار او ترقی ورکوي نو غلام خان بندر د سلور ویشت ساتونه او هر قسمه قانونی تجارت لپاره کولا وساتي. غلام خان ترانزیت ریډ شمالی وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان وایي د دولت په یو امر باندې غلام خان تجارت مخ په وړاندې تللی شي. دوی غلام خان بندر باندې سلور ویش ساتونه کاروبار غواړي او هم په دغه لار د عامو خلکو تګ راتګ پیل کړي.
د کوم وخت نه د غلام خان په بارډر باندې افغاني ګاډي بند شوې دي، کاروبار بالکل په ټاپه باندې وی لوړ ده. د وزیرستان دای وا واضح خبرداریات د ابو داوله د صرف یو امر لاګیږي چې افغاني ګاډي ته په عمر باندې کولاویږي او وزیرستان ټول ور سره پرزګر کیږي. دویمه خبره داغه چې د پولې غوړې او د دې غوړې ته امیش تاګر تاګ دې وځي حکومت قانون بھی بارڈر 24 گھنٹے خلوص کو.
گل روف خان وائی دا پولے سرا نزد پرات دی دا پولے پورے یو بل سرا دا کالون رابطے اور رشتے شلے دلے زکا چلا ہم پا غلام خان باندے دا مخل کو تگرا تگ باندے.
صرف یوسن حکیم اللہ سرکوری مشتا یک یوشای نستا نست پورستا نه بجلیستا نه روستا خاص په بارډر مش پر دای د افغانستان سره د میز رستا دار بوله دی دیل و دی یو ورو روله دا یو دیل دای دا سره تلای نشي میز باندې یو ورو روله مړوی آتا می زوانا اول نشي ورتلای چې دیلا مړوی هغه دیل نشي ترلای چا بچای اول چې پته وی اول او دوی اول پته درو شي ترلای چې دیل او دوی اتوانا اول نشي ترلای.
میرام شاہ منڈی کے یو دکاندار عزیز رحمان غلام خان بندر باندے افغانی ٹرکونو باندے سپس دا دوی پا کاروبار او مزدوری باندے آغے سپاڑا وائی
دیر ساخ بے روزگار شوی سبو ترشی بے گاتا میر آغا ہون جا خلا سبزی پیسے نشی جوڑا وائی سیدال یار میر سا خلاو شی میر خدول تا جتی ما دو سبینا دولے وہ دکڑی دی دلے وہ دکڑی دی میر دکماتا دا پیل دا میر صدا غلیار فرسا کو میر پانڈی ہے میر مزدیر ہے میر ٹراک امیر بے ہر سائی پر ازگور شی نہ بے درن کی نہ بے مظاہری کی نہ بے تشائی کی کہ پخپلا مزدیرہ بندے لگیا بھی اس خواہ شتنا لگا ہے خوی صبح روزی جدی کا بکانینا بانی جلتا درن یوں مشکلاتینا بھی قدائی دا غوری چی دا خالق پر ازگار شی پر کاروبار شی میر باز بخواہ دا مطالبہ دو کہ میر سا گولم خون یار خلوصا شی
کلامو چی پدی اڑا پا میرام شاہ کے دا امنیاتی او دولتی چارواکونا و پختل نو دو یو ویل چی غلام خان بندر بننا بلکه غواړي چې غلام خان باندې د دواړو هوادونو گاډو نه مالونه یو بل ته واوړي چې د سره به د غلط عام خلک په کاروبار او مزدوري بوخت شي او هڅه کړي چې افغاني ټرکونو ته ترمیر علي پورې اجازه ورکړل شي چې د سره به ځای منډي هم آباد شي. ځای خلک وای غلام خان بندر باندې افغاني ټرکونو پاکستان ته داخله دو باندې بندې سپس د دوی په کاروبار ډیر اغیز شوه. دوی وای په دغه لاره هر قسمه قانوني او آزاد کاروبار او تګ راتګ غواړي چې د پولې دواړو خواو ته میشته جنگ ځپلي ولس پخپو درې دو هم دغه یوازنې لاره ده.
د غلام خان بندر د لارې د بندیدو له امله د شمالي وزیرستان د ولس د ستونزو لپاره مو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي محمد اقبال خان سره رابطه وکړه، خو هغه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو په دې اړه مو دا ستونزې د شمالي وزیرستان نه یو بل د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل. میر کلام خان صاحب د غلام خان د بندر د لارې د وجنا د شمالي وزیرستان ولس وایي چې د دوی یو شمیر ستونزې دي، دوی ته روزګارونه نشته، د دوی په سیمو کې کاروباري هلې ځلې نشته، د دوی د ژوند دارومدار په دغه بندر لاره باندې دی، حکومت دا بنده کړې ده. آیا حکومت سره ستاسو کومه رابطه شوې ده؟ دا لارې ولې بنده کړې؟
بالکل په دې لاره باندې بنیادي تور باندې خو کدی دې پس منظر مونږ وګورو جابر صاحب غلام خان چکم بندر دے دادے بالکل چکم دے نیخ پر نیخ پر شمالی وزیرستان اور پر خوز بندی بیا دیر اثار بھی اور دادے خان کو دیر لو یا جو کاروباری سلسلہ ہوا دے دے اپریشنی نامخ کے یا دے دے تشدگردے دے جنگ نامخ کے نو اوز بیا سوکا سوکا چکم دے دا دو کلک چک غلام خان نارا خلاصا شده دا خوب پیر پا کم شمیر سارا گردیان پی زیرا جی بیا رو رو زیاد دل را زیاد دل خو اون سو چه دا کما نوی ستونزا را غلی دا چه اوزم دیر تا کرمان کرده دی او زمان امرا دی کشوی دی ورزا چه دنیا دا سوکا دا دولو چه سمرا امرا بندرون دی دا اخی سارا تاری دوی دا خبرا کروی چه دا پا خرلا چه هم بنده دا سورزونا پا
سپین بلدک کوم په تورخمون دا مسله را روانه ده اوس هغه خو لا تم شوي نه دي ما په خیال بنیادی طور باندې مسله دا جوړه شوې ده چې دلته چې کومه د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت په منځ کې غور بلی پیدا شوې وه مطلب دوی یو ناسته کړې وه هلته چې کومه مقامي انتظامي د شمالي وزیرستان او د خوست دغه په منځ کې دا شوې وه چې لکه د افغان ګورنمنټ دا خبره کوله ورته چې که د پاکستان ګاډیان د خوست پورې راځي نو د افغانستان ګاډي به د بنو پورې ځي، که تاسو بیا وایي چې د تاسو ګاډي د کابل پورې راځي نو زمونږ لام به هم لاندې ځي. خو خیر یې په دې فیصله کړې وه سره چې د شمالي وزیرستان ګاډیان یا د پاکستان چې کوم ګاډي دي هغه به هم د خوست پورې ځي، او چې دا د افغانستان والا کوم ګاډي دي دا به لاندې د بنو پورې راځي. بیا په دې منځ کې بابر صاحب د اوس د څو ورځې نه چې کومه مسله راغلي ده اصل کې په دې شي راغلې ده چې هلته چې کوم لوکل خلک دي هغوی ګودامونه جوړ کړي دي، هغې ځایونه جوړ کړي دي د دې دپاره چې که د دې غاړې نه ځنه ګاډیان تلل مو سپیشل د افغانستان نه چې کوم ګاډیان به راتلل دلته به بیا دا مالونه خالي کېدل بیا لاندې راتلل. مطلب یو ګاډي
اوس دا لاره دی ولې بنده کړې ده، اوس یې ولې بنده کړې ده؟
اوس یې په دې بنده کړې ده چې اوس د پاکستان حکومت دا وایي چې دلته چې کوم د این ایل سی والا راغلي دي، دلته چې کوم دوی د کسٹم سیستم شروع کړی دی په هغه کې دوی وایي چې دا چې څومره ګاډیان دي دا به دننه خالي کېږي د دوی سره. اوس مقامي خلک دا وایي چې بیا خو زمونږ چې کوم بهار هوټلونه وي، زمونږ مزدوران وي، زمونږ ګودامونه وو، دا هر څه شی بالکل په ټپه ودرېدل. 15 ګاډیان به مطلب خالی کېدل او بیا به لوټ کېدل، که 100 ګاډیان به د افغانستان نه راتلل په دې کې به 100 دلته لوټ کېدل او خالی کېدل چې د دوی به د ګودام هم خپل مطلب یو غا جوړېدا،
یو خرچه به جوړېدا، بانډیان به وو، مزدوران به وو،
یو لوکل روزګار شروع. هغه شی اوس حکومت ورته چې نه دوی خپل یو غا جوړ کړی دی په هغه کې دانونه د این ایل سی والا چې کوم راغلي دي، د کسٹم والا چې کوم راغلي دي، چې دا د اسلام آباد ویار چې کوم د ټیکسونو چې کومه مرکزي اداره ده د هغې نه موږ ته دا هدایات راغلي دي چې تاسو به دا شیونه دننه خالي کوئ او دا بهر به دا شیونه کېږي. نو زمونږ بیا بېتې لګیا دي په دې والا سره چې موږ خو کوشش کوو چې ټول ګاډیان دلته بهار د دې خلکو دپاره خالي کېږي یا خالي کېږي. بل زمونږ قبایلي سیمه چې کومې دي هغه د چې د کوم ټیکسونه دي
میر کلام صاحب دی خو په دې چې کله دا ضلع دی مرچ کولې انضمام یې کولو خدا خبره کړې وه چې تر لسو کالو پورې به دغو سیمو کې یو ټیکس هم نه وي.
خبره دا ده بابر صاحب چې تر لسو کالو پورې خو دوی ویلي دي چې ټیکس به نه وي، خو اوس یو شیان هلته د ټیکس نه نه درومي، هره ورځ ټیکسونه لاګو کوي په دې خلکو باندې. بنیادي چې موږ دا خبره کوو بیا خلک خپه کېږي او خلک الٹا په مونږ تنقید کوي چې دا دوی دي صرف او صرف تنقید کوي، بل خبره نه کوي. مونږ اکثر دا خبره ورته کوو، مونږ په اسمبلی کې هم دا خبره کړې ده چې ګوره انتظام تاسو وکړه، په انتظام کې چې څومره هم لوزونه د قبایلي ولس سره تاسو کړي وي هغه یو هم نه پوره کوئ، خو چې د تاسو کوم ضرورت دی په هغې باندې منو نه عمل کوئ. که تاسو په زمونږ په قدرتی وسایلو دی دغه بیل پاس کېدای شي او زمونږ په پولیسو باندې څه کوم زړه نه خوري.
اوس دغه چې اف بی آر کومه فیصله کړې ده نو نن خو د خرلاسو لار خلاص شو، هغه ورسره ومنل چې را د بهر به دا ګودامونو کې دغه ګاډیانې تشیږي. نو آیا په غلام خان کې ستاسو د چارواکو سره کومه خبره شوې ده؟ چارواکي څه وایي چې آیا اف بی آر به دا خپل حکمنامه واپس والی او که نه اخلي؟ آیا په دغه تجارتي ټرمینلو کې دننه ځایي ولس لا کوم روزګار ورکولو ته دی تیار دي؟
په دې کې بنیادي خبره خو اول زمونږ دا ده چې دا به بهار مونږ خامخا په دوی باندې منو دا فیصله به په دوی واپس اخلو. د دوی سره زمونږ رابطه هم شوې ده او تا ته خپله پته ده بابر صاحب چې قبایلي علاقو کې چې کوم افسران دي یا کوم ځایي چارواکي دي هغه بیا داسې په میډیا او په دې شیانو ځان هم نه وښایي او هغه هم نه کوي. خو دا زمونږ رابطې شوې دي ورسره، هغې ته مونږ ویلي دي چې تاسو د دوی سره هم رابطه وکړي او په خپل لوی به مونږ رابطه هم کوو چې د حکومت سره هم چې یاره دا چې کومه مسله ده دا په بنیادي توګه باندې ختمه کړی شي او که خام خای دوی دانا نکوی نو بیا خو بدا خام خار سره کوی دا دوی منلې دا اگه نام دوی پسر چه وی دی چه که مونگ سمون خلکو تا تا روزگار ورکول دی اگه با پا دا NLP که دانا نام ورکوی و پا هر با هم ورکوی دا دا کمز دی موهری هم دا و چه دا کمی زمون سر لوزون و واده شه وی دی پا غی که دا خبر نام وانو پا دی بنده با مونگ دا دوی سر و وقت و وقت و بار بار رفتیم که او کنسی چی مونگ با اولس اتجازن کنی مونگ با وردو
بالکلام صاحب گور تاسو د شمالی وزیرستان د ولس استازی په صوبایي سملای کې دغل تک په بیا بیا باندې داسې داسې پریکړې کیږي انتظامی او کمې د اختیاراتو فیصلې او پریکړې حکومت کوي تاسو سره کوم رابطه کوم مشوره نشته
بابر صاحب زمون خو دادا چې یو غټ آسانا دا چې تاسو خو د اپوزیشن ولای یا مونږ خو د بلا چې سام د اپوزیشن چې تاسو خو د پی ټی ایم سره مو مغادي اړیکې دي خو خبره دا ده چې مونږ خو په خپل ځای پرې ده تاریخ انصاف فکر دي چې راشي چې په ریکارډ دا خبره دوی ونه نه وکړي خو مونږ ته هم د ریکارډ کوي چې هغوی دا هم تپوس نه پکې کېږي هغه هم په څه نه خبرېږي بلکې زه خو دا وایم چې د حکومت ډېر چارواکي په خپله هم د ټي وي او د اخبار نه خبرېږي چې مونږ نن دا فیصله هم کړې ده.
میرکلام صاحب اوس دغه د غلام خان کې د ولس په احتجاج هم دی دوی ګیلیم کوي نو تاسو کوم دوی ته داسې چونکې تاسو د دې استازی یې تاسو کوم داسې دی ته زیر ورکوئ کوم خبره کوئ کوم دلاسه ورکوئ چې یاره تاسو په دې لړ کې کوم پلان لرئ چې چا سره به خبره کوئ چې دا ستونزه حل شي؟
د زلي انتظامي سره خو زمونږ خبره شوې ده خو مونږ به د سبا زنګ په دوه بجو باندې د صوبایي اسمبلۍ اجلاس هم دی د صوبایي حکومت سره به هم خبره کوو یا چې مونږ هغې نه پس به بیا مونږ د مرکزي چې کومه د مالیه اداره ده د هغې سره به مونږ تماس نیسو په دې حواله سره چې تر څو پورې دا ستونزه حل شوې نه وي مونږ به هغې پورې خامخا مجلس کوو.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. په باختر ستوري ونیس خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو قربایم. پنننی خبرونه کې به د افغانستان په خوست ولایت کې د چاپی رسنیو په ارتیا په کونړ ولایت کې د یوې شیری ټولګي د مخکتنی او د ننګرهار په خوګیانیو کې به د میملې باغ په تاریخي قدامت او د باغ په اوسنی صورتحال ریپورټونه ولرو. لومړی ریپورت ترازو. نن سبا چاپی رسنۍ په سیمه او نړۍ کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنې دي او حتی د نړیوالو پر ژوند، اقتصاد او سیاست ژور اغېز لري. خو په افغانستان کې د چاپی رسنیو برخه بیا ډېره پیاوړې نه ده. خوست هم له هغو ولایتونو څخه دی چې په نږدې وروستیو دوو لسیزو کې لسګونه چاپی رسنۍ پکې رامنځته شوي خو له لږ مزل وروسته یې فعالیتونه ټکنی شوي او حتی بندې شوي دي. دا چې په خوست کې چاپی رسنیو ته څومره اړتیا ده او تر اوسه یوې چاپی رسنۍ هم پایښت نه دی کړی د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
خوستی فرهنگیان وایی په هغو کلونو کې چې په دې ولایت کې لوستې کسان لږ وو چاپي رسنۍ ډېرې وې، خو اوس چې لوستې کسان پکې ډېر شوي، منظمې چاپي رسنۍ پکې نشته. د نظر خاوند مرجان حسان مشال راډیو ته وایي، څومره کتابونه او چاپي رسنۍ چې په خوست کې خرڅېږي فکر نه کوي چې په ډېرو ولایتونو کې دې خرڅې شي، خو نه خپلواکو بنسټونو او نه حکومتي ادارو چاپي رسنۍ ته منظم کار کړی دی.
تر اوسه پورې چې چاپي رسنۍ په برخه کې څومره تقاضا او څومره کار ته ضرورت لرو، څومره توجه ته ضرورت دی، په هغه اندازه کار هم نه دی شوی او هغومره مسؤلیت هم چانه دی احساس کړی چې څومره پوهېږم. خوست اوس د افغانستان په کچه یوازینی ولایت دی چې ډېر زیات کتابونه پکې خرڅېږي، زیاته مطالعه پکې کېږي، معلوماتو ته خلک ضرورت لري، او دلته تر شلو زرو پورې محصلین دي، دغې نه زیات څو دورې محصلین فارغ شوي دي، دلته په خوست کې کار کوي، ډېر شپږ پنځوس ریاست په کچه ادارې فعالې دي. دوی ټول ورځنیو اونیزو میاشتنیو کلنیو معلوماتو ته تحلیلونو ته ضرورت لري. زه فکر کوم په دې برخه کې هغه کار چې باید شوی وای په ډېره کمه کچه دی روان دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي، په نړۍ او افغانستان کې چاپي رسنۍ اوږده مخینه لري، خو اوس په خوست کې کمه ده.
که د ژورنالیزم تاریخ ته وګورو، چاپي رسنۍ هغه څه و چې د ژورنالیزم تهداب ایښی دی. له بده مرغه وایو چې په خوست کې د چاپي رسنیو کمای دی او په نسب کې دي، نو دې ته د دولت او د شخصي ډونرانو او همدارنګه د وطني ژورنالیستانو باید پام را وګرځول شي تر څو دغه تشه هم ډکه شي او چاپي رسنۍ د یوه ملي وثیقې او خصانت په توګه راتلونکو ته پاتې شي.
شاعر او فرهنگپال ولی متخان خادم وایی، د مجلو اونیزو ورسپانو او نورو چاپی رسنوی سره څومره مینه چې لنن پنځه لس شل کاله پخوا په خوست کې وه، د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله اوس په هغه اندازه نه ده پاتې شوې.
پنځه لس کاله شل کاله مخکې چې څومره خلکو مینه د چاپی رسنوی سره لرله، څومره لوستنه، څومره ډېر وې چې لوستنه کوله، نن ډېره کمرنګې ده. هغه مسله علت یې همدغه ده چې چاپی رسنوی ته هغه شان توجه نه ده شوې لکه څنګه چې ورته پکار ده. تاسو پوهېږئ چې چاپی رسنوی ته د نړۍ په هر ګوټ کې پاملرنه شوې ده، توجه ورته شوې ده، او خلک په مینه علاقه لولي.
د ژورنالیزم ماستر څخه سرور میاخیل وایي، اوس چې په ټولنه کې د زده کړې کچه لوړېږي، نو باید چاپی رسنۍ او د مطالعې دود هم ورسره وده وکړي.
دا کلچر باید رایج شي، ځکه اوس تقریبا د سواد کچه د ورځې نه بلې ته لوړېږي. که چېرته چاپی رسنۍ موجودې وي، مثلا یو متن که چېرته ډېر مغلق هم وي، ته کولای شي مثلا هغې دپاره ډکشنری واخېستې، مثلا نور معلومات، یا مثلا کله د کسړی کې ته کولای شي چې هغه بیا پرېږدي، بیا په حوصله سره وروسته بیا دا هغه کې مطالعه کړي. نو ضرور دا د ځکه دا هر یو چینل که مطبوعات دي که راډیو ده که تلویزیون ده، دا په خپل ذات کې خپل خاص ځانګړنې لري، خو د چاپي رسنیو تشه باید نفي نه شي، او دغه واقعا چې دا یو مبرم ضرورت په دې ټولنه کې اوس.
بل لور ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي، د چاپي رسنیو د پرله پسې او منظمو خپرونو د نشتون تر ټولو مهمه ستونزه د دې برخې د لګښتونو ډېروالی دی.
چاپي رسنۍ په خوست کې ډېرې چاپې دي، په وروستیو کې لږ کمې شوې دي، خو موږ اطلاعات فرهنګ ریاست په خوست کې فرهنګي زون جوړوو. د فرهنګي زون دپاره مو هغه لومړنی ابتدایي سروې ترسره کړې ده. انشاءالله د دې زون په جوړېدو سره به دغه د چاپي مطبوعاتو او د تصویري غږیزو رسنیو هغه ستونزې تر یوه بریده حل شي.
په خوست کې په وروستیو دوو لسیزو کې د څو مجلو وروسته تر ټولو اوله اونیزه مزل خپره شوه. د هغې په تعقیب ګڼې چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو بیا د دوام له نظره د ولایتي ادارې په مالي لګښت د ملي احساس ورځپاڼه وه چې په منظم ډول په ستر سایز کې زر ګڼې چاپ شوه. وروسته مجله شوه، خو بیا د نورو چاپي رسنۍ په برخلیک اخته او فعالیت په ټپه ودرېد.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فبروري په 28مه نیټه کونړ میشتو پرهنګیانو د ځوان شاعر نصرت الله وفا د نوي چاپ شوي شعري ټولګي زندگی مخکته نه وکړه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. نور تفصیل په رپورت کې. د نصرت وفا د شیری ټولګي د مخکتنی دا غونډه چې د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼو لیکوالو پکې د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. شاعر او لیکوال اسماعیل انګار د کتاب په مشخصاتو لیکنه کړې وه چې په یوه برخه کې راغلی وو.
دا چې غونډه د کتاب د مخکتنې په اړه جوړه شوې ده، د کتاب په اړه به دومره ووایم چې دا چې زندگی شیری ټولګه په 112 مخونو کې چاپ شوی چې 98 پکې غزلی او پاتې نور د کتاب په اړه باندې لیکنې دي. اند غزل منصفانګي عشقي او د دې ترڅنګ د هواد د مینې په اړه شعرونه هم لري.
پر کتاب شاعر او لیکوال کاتب شاه کاتب وینا وورولا نوموړي په خپلو خبرو کې نصرت وفا د ځوانو شاعرانو په کتار کې د شاعرۍ په رموز پو شاعر وباله.
نصرت وفا زمونږ د سیمې د کونړ یو ځوان شاعر دی. ما چې د شعرونو تر یو اندازې وکتل غزلې ښکلې لیکلې دي او امید لرو چې په دې وطن کې همدغسې با احساسه ځوانان نور هم د ادب طرف ته مخه کړي، شعرونه ولیکي او کتابونه چاپ کړي. ډېر زیات خوشحاله یم د ته د راتلونکي زیات عمر او په دغه برخه کې د بریا هیله لرم. خدای پاک دې وکړي چې د ده د ادب نه زمونږ ځوانان چې دي دا ګټه واخلي او دا ادب برخه زمونږ پیاوړې شي.
زاید الله زوالزی د کتاب د مخکتنې په موقع نصرت وفا په ادبي او فرهنګي ډګر کې یو حسن ځوان وباله او له چارواکو یې وغوښتل چې د ادبي خدمتونو په لار کې د نوموړي لاسنیوی وکړي.
نصرت وفا چې د کونړ ټول خلک د دې نوم سره آشنا دي، یو ځوان قدر دی، پښتو ژبې ته ډېر خدمتونه کړي دي. د پښتو د لا پرمختګ د پاره د په میکادي لومړی کتاب دویم ټوکا او ځان ته دریم ټوکا او حتی چې اوس وتوانېدو چې د زندګۍ په نامه یو کتاب چاپ کړي. نصرت وفا یو ټولنیز شخصیت دی.
نصرت وفا په خپلو خبرو کې د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه.
د کتاب پاړه خبرې نه کوم، ځکه د کتاب پاړه شاعرانو لیکوالانو خبرې وکړلې. زه به د هغه دوستانو مننه وکم چې ډېر زیندو څخه راغلي وو او زما د کتاب په مخکتنه کې برخه واخیستله. ټول ځوانانو څخه مننه کوم. تاسو د مینې کوم الفاظ تاسو هغه د مینې اظهار وکم و بس دومره بدرته وایم چې کور مو ودان، خوشاله اوسئ، بیمینې نشئ.
نصرت وفا تر دې د مخه د پښتو شاعرۍ د بیلابیلو شاعرانو منتخبات راټول کړي او خپاره کړي چې لومړی هغه یې جانانه ستا په انتظار کې او بیا یې درې ټوکه منتخبات د میکدی په نوم خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د جلال آباد ښار څخه جنوب لور ته په 50 کیلومتره کې د مملی په نوم یو تاریخي باغ اوس هم آباد دی او پکې ولاړ چینارونه او صبرونې د خپل تاریخي قدامت نغمې زمزمه کوي. دا باغ د مغل پاچا شاه جهان په وخت کې په سل جیری بزمکه باندې جوړ شوی. د سیمې یو تن سپینګیری شاعر شفیق الله مملوال د مملی باغ په تاریخي قدامت او د باغ د جوړېدو په اړه راته وایي.
د مملی باغ د شاه جهان په وخت و لور و نیملون میدله زوی دره شکول میدلو بخوا دلته نه کلی و نه کور و د ځنګل حیثیت لرلو. کله چې دا دواړه زوی او لور راغلل دا ځای خوښ کړلو، دلته یې غوښته چې باغ جوړ شي. بیا په هغې وخت کې نو دا شاوخوا نور ولسونه به خامخا وو، نو په یو نغاره باندې خلک راغول شوي دي، د باغ ته د دیوالو ته دا ونې سړي دي. بیا چې ونې ورته راولي دي په یو نغاره باندې خلک اشر خلک راغلي دا ونې دلته کېنولي دي. دا صبر ونې او چنار ونې په کې نالې کړي او نرګس ګلان تقریبا څه کم 1500 کلن تاریخ لري. دېته یو تیګه اوس په هغې باندې تاریخ لیکل شوی و چې هغې باندې یو باید لیکلی و چې اسم دا راشکو یک باغ ساختیم در بیخ سفید کو. هغه د شاه جهان پاچا زوی و.
د مملی د ځوانانو د رهبرۍ شورا غړی صابر الله مملوال وایي چې په تیرو سلویختو کلونو کې د باغ ساتنه او اوبخور د سیمې خلکو په اشرونو او ونډو سره کړی دی.
دلته خلک د ټول افغانستان نه بلکې د خارج نه هم دلته په چکر ته راتلل. دا یو تاریخي باغ دی. دا باغ ډېر ویجاړ شوی هم دی، خو بیا هم د مملی ولسونو په شریکه د دې باغ نه ساتنه کړې. دا څلوېښت کاله جنګونه تیر شوي، د ولسونو د دې دفاع کړې، خپلې ځمکې وچې کړې، د باغ ته اوبه ورکړي، په خپله د دې باغ نه ساتنه کړې. چې حکومتونه نه وو، نظامونه نه وو، باغانان نه وو، خلکو ورته په ونډونو باندې ماتې کړې، خو دا باغ نه دی پرېښی چې نه خپلې خراب کړي او نه خلک خراب کړي او نه وچکالي وځپي.
د تیر یو کال رئیسی خوګیانی او په ځانګړې توګه ممله امن شوی. صابر الله په سیلانیانو غږ کوي چې مملې ته ورشي او د دغه تاریخي بند څخه لیدنه وکړي.
د باغ د بیا رغونې په ارتباط هم والي صاحب او رئیس جمهور وعدې کړي دي. د دوه تعمیلونو بودیجه ورته هغه کړې وه، مخکې کال کې موږ منتظر یو چې دا کارونه بدلته ان شاء الله شروع شي، دا باغ به بیا ورغول شي، د خلکو د توجه مرکز به وګرځي. د مادي ټولو وطنوالو نه دا خواهش دی چې راشي اوس مملا امن دی، د باغ نه لیدنه وکړي، دلته وخت تیر کړي.
دا باغ اوس د ننګرهار د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست ملکیت دی. د یادولو ده چې په تیرو نظامونو کې د زراعت ریاست د لوري د باغ د ساتنې او پالنې لپاره سلویخ تنه باغوانان په رسمي توګه مقرر شوي ول، خو اوس چې په کې اووه تنو باغوانانو ته تخصیص ورکړل شوی، د باغ چاپریال د یو ځنګل بڼه غوره کړې ده. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد و سئ.